سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو خراغلاستو ایم نن سه شنبه ده د 1400 کال د لنده یو لسمه د 2015 کال د دسمبر دوم پیل په خبرونو کوو. سپینی مانی ویلی د پخوانی ولسمشر جو بایدن لخوا لږ تر لږه یو لک افغانان له هیڅ یا کم کنټرول سره امریکا ته راوړل شوي چې له ډلې زرګونه تنه د امریکا امنیت ګواښي. دا خبره د سپینی مانی ویاند کارولین لیویت په یو خبري کنفرانس کې وکړه. هغې وویل د ټولو دغو افغانانو بیا څېړنه به کیږي او هغه چې د امریکا ملي امنیت او خلکو ته خطر پېښوي وبه ایستل شي. امریکا وروسته له هغه افغانانو ته د ویزو د بندولو او د هغوی د بیا څېړلو پرېکړه کړې چې تېره چهارشنبه په واشنګټن ډي سي کې سپینی مانی ته نږدې افغان تبه رحمن الله کروال د امریکا د ملي ګارد په دوو غړو سارا بیکستروم او اندرو ولف دزې وکړي. سارا وروسته په روغتون کې سا ورکړه او اندرو لا هم بسترې ده. په خوست کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی چې نن ماسپښین به د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې د اعدام علني حکم اجرا شي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز په خپله ایکس پاڼه له خلکو غوښتي چې پرته له وسلو او کمرو د پیښې ځای ته ورشي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالین په عام محضر کې اعدامونه غندي او وایي دا نه یوازې د بشري حقونو سرغړونه ده بلکې په ټولنه کې ویره او ترحم هم رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو ماشومانو ته د تعلیم د زده کړې 200 لنډمهاله مراکز پرانیستي. د یونیسف افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه په دې اړه یو ویډیو پیغام ورکړی. یونیسف ویلي د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې 200 لنډمهالې تعلیمي مراکز پرانیستي چې شاوخوا 6000 ماشومان نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت دي. د یونیسف په دې ویډیو پیغام کې د ثنا په نوم د یوې 11 کلنې افغان نجلۍ کیسه راخیستل شوې چې څنګه له خپلو نورو خورلڼو سره په لنډمهالو تعلیمی مراکزو کې درس وایي. یونیسف ویلي دا ماشومان لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا درې میاشتې مخکې د افغانستان ختیځ په تیره کونړ مرګونو او ویجاړونکو زلزلو ولړزاوه چې څه باندې 2000 کسان پکې مړه او زرګونه نور ټپیان شول. مرګ ژوبله زیاته ماشومان او ښځو ته رسېدلې او ګڼ لا هم په موقتي کمپونو کې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له فرانسې نه آیرلند ته تللی تمه ده. ښاغلی زیلینسکی نن د آیرلند په پارلمان کې وینا وکړي. په پاریس کې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره تر لیدنې وروسته زیلینسکی وویل د سولې پلان ښه دی مګر د اوکراین لخوا په خپلو سیمو د کنټرول مسله د بحث تر ټولو پیچلې موضوع وه. امریکا پر اوکراین د روسیې د 2 کلن یرغل د پای ته رسولو په لټه کې ده او په دې بهیر کې د سولې یو پلان هم وړاندې کړی. اخو د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویټکاف موسکو ته تللی او تمه ده نن سه شنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دا به د روان کال له پیله له پوتین سره د ویټکاف شپږمه لیدنه وي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند بو سي او درختیا جامې مو پتن اوسې. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته زه دیانا صالح تاسو شون کې تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر رستنی شپو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع د ماده چې د درېمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس چې د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو ساینس چې ده بیا په دوې برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علوم ته ویل کیږي البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپل د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدې چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبیعي علوم دي. طبیعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوه برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبیعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې د خپله کېدی شي چې د حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیاو خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې جهیږي، فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې جهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنې البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی، یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چیش کې راځي، په ماده کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړوونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کیږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې ا د نه په معنا، او اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیه وړ نه دي. دې ډوله ذراتو موږ او تاسو چې شو وایو اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو، چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کېږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ماده چې د خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړوونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپله هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو، ټول مرکبات بیا چې دي، هغوی جوړوونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنی دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو سو مختلف عنصرونو د اټومونو له یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچنیو ذرو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وګورو، د اوبو په مالیکولي فورمول کې H2O مالیکولي فورمول ده. په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یو ځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده. یو مالیکول چې د اوبو مالیکول، که چیرې دوه ورسره وي، نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچنیو ذراتو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه جوش کېږي، رامنځته کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول رازو انصر پیژنو چې انصر خپل ټول هغه مواد چې زموږ اساس په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې زموږ اساس د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري دا ټول چې دي د انصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه عبارت ته چې څخه دي عبارت د انصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د اکسیجن ګاز دي د اکسیجن ګاز د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي دي او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن ګاز دي کېدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو. د بیلګې په توګه سوډیم ده چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده په ان ای سمبول سره ښودل کېږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده کېدای شي چې د غیر فلزاتو سره هالوجني عنصرونو سره تعامل وکړي مالګې په لاس راکړي دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواصو درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپل مرکب ته چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کېږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید لکه سوډیم کلوراید لکه مګنیزیم کلوراید او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګران زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوه مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کېږي. بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کېږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سوي دي د دوی د یو ځای والي څخه د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي چې دغه مرکب چې لاسته راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالات سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت چې شته ویل کیږي کچیر تاسو ګورو موږ تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد د کوچنیو ذراتو او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هغوی ترمنز ګرانو زده کوونکو خپله د جذب قوه هم وجود لري چې همهغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي همهغه د همهغې مادې د داخلي جاذبې کوی په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په دریو فزیکي حالاتو سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده د مایع حالت څخه او د ګاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کېږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شوسي زیات اوسي. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه شمې مثال ورکو لکه تیژه یا ډبره لکه لرګي او اوسپنه دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي. یعنی البته دوی شکل نسي غوره کولی او د ذراتو ترمنځ خپله د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو د بیلګې په توګه لکه شودې غوړي تیل او داسې نور دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو د مادې د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو ګازات چې دي ګرانو زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه لکه هوا دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په رازو ګران زده کوونکو د مواد پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د مادې باندې خپل د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګران زده کوونکو لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه شي کیږي؟ د تودوخې درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بېلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کېږي؟ پړسېږي. د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چېرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپل موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده، هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله څه شي کېږي؟ زیاتیږي. او ورو ورو دوی څه شي کېږي؟ خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګران زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګران زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم. او هیله لرم ګران زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوې، چې د اول صفې څخه پیلېږي تر لسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست ته، چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوې دي، چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږېږو. البته ګرانو زده کوونکو، له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې، له ډېرو پخوانیو پېړیو راهیسې پوهان چې دي د اټوم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې دوی خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل، او موږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ چې اټوم څه ډول ماده ده، څه ډول ذره ده، څه ته ویل کیږي. البته که چیرې وګورو، که چیرې وای یوه ماده په پرله پسې ډول سره څه شي سي، البته موږ او تاسو وایو یو اټوم چې ته خپله د یو مادې بنسټیز واحد شمېرل کېږي، چې خپله په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري. یعنې که چیرې ماده یا هم یو عنصر په پرله پسې توګه وویشل سي او په پای کې یوه داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو ور نوی عبارت د اټوم څخه ده. یعنی د اټوم کلمه چې د ګران زده کوونکو له یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده چې خپل د نوی شل کېدونکي په معنا سره ده. د څه شي د نوی شل کېدون یعنی ا یعنی د نه اټوم یعنی د تجزیه کېدو یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري یا د نوی شل کېدونکي په معنا سره ده. نو ګران زده کوونکو موږ او تاسو یو هم خپل دې ته اټوم وایو چې د اټوم په باره کې البته د اټوم په تاریخچه کې تاریخچه ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي. یو هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر موږ او تاسو ګورو لومړی خو موږ او تاسو وویل چې ماده څه شي ده، د څه څخه جوړه شوې ده. په دې باندې موږ او تاسو بحث وکړ. راځو اوس د کچیر وګورو موږ او تاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو چې په دې تیوري کې ګران زده کوونکو خپل اټوم چې ده د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ چې یو شمېر پوهان چې خپله جان دالتن هم په هغوی کښې شامل وو چې خپله ویله د اټوم جوړښت البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت یې رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږیږو چې د اټوم په تاریخچه کښې ځینو کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپله جان دالتن وه چې په 1803 میلادي کال کښې د خپله یوه نظریه وړاندې کړې وویله چې اټوم چې ده یوه کوچنۍ ذره ده چې د نه تجزیه کېدلو وړتیا لري چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسن موږ او سویل جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا وه چې خپله اټوم ته یوه خپله یو کرهیي شکل ذره وویله او دا یې هم وویله چې دوی چې دي په خپل اټوم کې یو منفي چارج لرونکي ذرې هم وجود لري چې هغه د الکترون په نوم سره یادیږي او کیدای شي چې ټول مواد خونسا اوسي او هرومرو کیدای شي چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارج درلودونکي او منفي چارج لرونکي ذرات هم شتون ولري چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله چې د نیوزیلینډ پور رادرفورد تیوري وه په 1911 کال کښې. البته وویله چې کېدای شي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې ده په هغه کې تمرکز موندلې ده او خپله دغه هسته کېدای شي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګرانو زده کوونکو کېدای شي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېره شوې وي چې دا خپله د رادرفورد نظریه وه چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوري چې وایي اټمي موډل چې وه خپله د شمسي نظام یا د شمسي منظومي موډل په شان سره د اټوم لپاره یې موږ او تاسو ته څه شي کړ معرفي کړ. یعنی البته یې لمر د یو شمسي منظومي په مرکز کښې ځای ورکړ او د اټوم په مرکز کښې که چېرې وګورو هسته ځای لري نو د هغه په شاوخوا کې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره څه شي کېږي سرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګرانو زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم و چې هغه خپله اټومي تیوریز موږ او تاسو لپاره بیان کړله چې د رادرفورد څخه وروسته 2 کاله وروسته په 1913 کال کښې ده بیا خپل نظر موږ او تاسو لپاره داسې وړاندې کړ. ده خپل نظریه کې ویل وایي الکترونونه چې دي ګرانو زده کوونکو د هستې پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلي سویو کې څه شي کېږي ګرځنده وي یعنی د حرکت په حالت کې وي او البته دا چې خپله نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي څه شي کوي نه ازادوي. نو البته په دې وخت کښې ګرانو زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوې وي چې دغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې موډلونو کې موندل شوې وه او لیدل شوې وه وروسته د هغه څخه بیا کوانتمي اټومي تیوري وه چې په 1920 میلادي کال کښې رامنځته شوه چې په دې ځای کښې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته شوله چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده د اټوم په هسته کښې پروتون او نیوترون وجود لري د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدارو کښې به الکترونونه په ټاکلو ځایونو کښې د حرکت په حالت کې او یا د ګرځند په حالت کې او چې په اوسني اټومي تیوري کې هم په همدې ترتیب سره په 1920 کال کښې رامنځته شوله. رازو ګران زده کوونکو دا چې موږ تاسو خپل اټوم پیژن د اټوم په تاریخچه کې موږ تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل. اوس رازو د اټوم اساسي اجزاوې پیژنو چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ته څه څه دي. البته ګران زده کوونکو موږ تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په درې برخو باندې ویشو، یا هم درې مهمې اجزاوې دي چې عبارت د اټوم هسته ده، چې د اټوم په هسته کې بیا ګران زده کوونکو خپل پروتون او نیوترون او بخښي نیوترونونه وجود لري، او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي چې په مدارونو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې خپل الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمې هغه اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پیژنو، چې د اټوم چې هسته چې د خپله د اټوم په مرکز کې واقع ده او مثبت چار درلودونکې ده، چې د اټوم هسته چې د خپله د اټوم حجم په پرتله ډېره کوچنۍ فضا یې چې شي کړې ده نیولې ده. او د اټوم مدارونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغه یوه درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کې الکترون څه شي سي وموندل سي. او الکترون هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پیژنو چې خپل یوه ډېره کوچنۍ ذره ده چې د هستې په شاوخوا کې په مختلفو انرژیکي زاویو کې د حرکت په حالت کې دي. او الکترونونه موږ او تاسو په ای تورو سره ښودلی سو چې خپله د یو الکترون کتله چې ده د یو پروتون په پرتله 1340 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ ګرانو زده کوونکو، دا د اټوم هسته ده. د اټوم په هسته کې مثبت چارجونه وجود لري، او البته د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې مدارونه وینئ چې په هر مدار کښې موږ او تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترونونه په ای تورو سره ښودل کېږي، او الکترون چې ده یو منفي چارج لرونکې ذره ده. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي اجزاوو څخه یو هم خپله نیوترون ده، چې یوه کوچنۍ ذره ده چې کېدای شي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي واوسي، او کوم برقي چارج نه لري د چا د نظره. دوی چې دي خونسا دي، او نیوترونونه چې دي په این تورو سره ښودل کېږي، او د اټوم په مرکزي برخه کې البته د اټوم په هسته کې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري، چې دا خپله نیوترون د لومړي ځل لپاره د یو انګلیسي فزیک پوه، البته کیمیا پوه و، چې د جیمز چادویک په نوم سره یادېده، د هغه لخوا منځته راوړل شوه. او یو هم ګرانو زده کوونکو، د اټوم په هسته کې د نیوترون سره یو ځای خپل پروتون هم قرار لري، چې پروتون ته بیا موږ او تاسو وایو چې دې د چار له نظره مثبت چار درلودونکې ذره ده، یو کوچنۍ ذره ده چې د اټوم په هسته کښې قرار لري یا موقعیت لري، په پی تورو سره ښودل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، یا هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاوو څخه چې د پروتونونو شمېر او د نیوترونونو شمېر د الکترونونو شمېر موږ او تاسو وایو، راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پېژنو چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو، د پروتونونو مجموعې ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو. څه شي وایو؟ اټومي نمبر وایو. یعنې که چېرې وګورو د اټومي نمبر د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د هر هغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمېر، البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کېږي چې دوی په د اټوم په هسته کښې ځای پر ځای کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې ووایي هایدروجن، د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده، او د اکسیجن عنصر چې ده، د اکسیجن عنصر اټومي نمبر مساوي په 8 سره ده. چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې 8 ده، یعنې دا چې د دوی د پروتونونو شمېر مساوي په 8 سره ده. البته موږ او تاسو ویلی چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې ده یو له بل سره مساوي ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو، دا هم خپل اټومي نمبر و، او یو هم موږ او تاسو اټومي کتله پېژنو چې اټومي کتله څه شته ویل کېږي. اټومي کتله چې ده ګرانو زده کوونکو، د یو اټوم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته ویل کېږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجموعې ته بیا موږ او تاسو اټومي کتله ویلی سو، البته یا هم د کتلې نمبر ورته ویلی سو، چې موږ او تاسو وینو چې د کتلې نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعه څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وګورئ، یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړي دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده، چې د فلورین عنصر چې تاسو وینئ اټومي نمبر یې مساوي په 9 سره ده، چې همیشه اټومي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته، البته چپه طرف ته په شی خواته څه شي ته کښته طرف ته واقع ده. او اټومي کتله چې ده، یا د کتلې نمبر چې ده، هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور څه شي کېږي لیکل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر ده ګرانو زده کوونکو، چې د کلورین عنصر اټومي نمبر مساوي ده په 10 سره، او اټومي کتله یې مساوي ده په پینزه دیش سره، یا هم د کتلې نمبر مساوي په پینزه دیش او اټومي نمبر د پروتونونو شمیره مساوي په اوولس سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکتروني کشرونو باندې غږیږو، چې موږ او تاسو البته خپله که چیرې ځیر سو د دوی د هر عنصر الکتروني کشرونو که چیرې وګورو، البته هغه برخې ته ویل کېږي کوم چې د الکترونو چې دي د هستې په شاوخوا کې د څرخېدو په حالت کې دي او د چارج له نظره منفي چارج لري، نو همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کېدای سي چې شي اوسي معادل اوسي. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو، الکتروني کشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاسته راوړلی سو که چیرې موږ او تاسو وګورو د دې د هستې په شاوخوا کې په انرژیکي سویه کې څو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي، آیا ټول د حرکت په حالت کې دي، آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي، او که آیا په دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت کوي او یا که په ټولو سویو کې. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو دوه انرژیکي سویې لرو، چې یو فرعي انرژیکي سویه ده، بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی کیو څخه، او فرعي سویې چې دی یا کشرون چې دی هغه عبارت اس پی ډی ایف څخه، چې هغه څلور دی، په اس پی ډی ایف باندې ویشل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي، البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترون په یوه سویه کې حرکت نه کوي، بلکې په مختلفو انرژیکي سویو کې چش کوي، د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژیکي سویو کې هم کېدای شي چې د دوه ان فرمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو، لکه څنګه چې تاسو ویني. رازو د الکترونو کشرونو لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو چې کولای سو اصلي انرژیکي سویو کې په دغه فرمول کښې مطابق موږ او تاسو الکترونونه چې شکو ان ته قیمت ورکوو، تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کښې هغوی مربع کوو، او بالاخره به موږ او تاسو ته د لومړۍ اصلي انرژیکي سویې تعداد معلوم کړي، چې په لومړۍ انرژیکي سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني، په لومړۍ انرژیکي سویه کې موږ او تاسو دوه الکترونونه، په دوام اصلي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو وینو چې اته الکترونونه ځای پر ځای کېږي، او په درېیم کې دغسې اتلس، او په څلورم کې موږ او تاسو وینو چې دو دېرش. خو تر څلورمو پورې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه فرمول اساس باندې د انرژیکي سویه کې د الکترونونو شمېر معلوم کړو، خو د څلورم مدار څخه یا د څلورم کشر څخه وروسته د دې دغه فرمول چې د ست نه کوي، د دې برعکس ده، نور د دې څخه ورو ورو څه شي کېږي، په هر مدار کې کمیږي، او هر عنصر چې ده، د هر عنصر اټوم چې ده، د دوو مدارونو څخه اضافه کشرونه نسي غوره کولی. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونو ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی، لومړی لوست چې د لومړۍ صفې څخه تر لسمې صفې پورې دوام ولري. عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه. ګرانو زده کوونکو، ډېر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپېریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي، او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو، او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي، یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپل د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړي پړاوونه ترسره شول، او دوی داسې یوه عقیده هغه وخت کښې موجوده وه یا هم عقیده درلودله چې خپل عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1800 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده، د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي. او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده، په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ. او په همدې ترتیب یې بېلابېل ډګرونو او په بېلابېلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل. په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات دي چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېر زیاته پیمانه سره پیدا کېږي. او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنې سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کېږي او یا هم پیدا کېږي. دوم عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تېرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تېرونکي دي. او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو درلودلو په اساس د دوی شمېر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کېږي. د عضوي مرکباتو شمېر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمېرل کېږي یا هم موندل کېږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځېدو وړ دي، تودوخ خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کېږي، د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده، د عضوي مرکبات تعاملونه ورو او کټلیس ته اړتیا لري، مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده، او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کېږي. او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تېروي، د دوی د غلیان او د زبان نقطه یا د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکي یې لوړ دی. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیس کولی سي چې تعاملات سره کړي. او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپله ځان څخه نه ښیي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. ازو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربون عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پېژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې ده د کاربون د کیمیا په نوم سره هم یادېږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربون پېژنو، او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربن چې د خپل سمبول په سی تور سره شدل کیږي د عنصرونو د دوراني جدول په سلرم ګروپ او دویمه دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر 12 او اټومي نمبر یې شپږ دی. خپل کاربن چې د خپل اټوم په الکترونو کې شروع کړي شپږ الکترونونه لري، شپږ پروتونونه او شپږ نیوټرونونه بیا په هسته کښې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل یې وینو چې په دې شکل کې دا اټومي موډل د کاربن او هغه د لیویس پر اساس مالیکولي فرمول او ساختماني فرمولونه دي چې وینو په لومړي مدار کښې دوه او په وروستي مدار کښې څلور الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربن د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربن او کاربن ترمنځ یا هم د کاربن د اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي، یو ګونې اشتراکي اړیکه، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او هم کېدای سي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته سي. چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې څه کولی سي، پوره کولی سي یا هم تر څلورو پورې اشتراکي اړیکې جوړولی سي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. یو ګونې راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کېږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول، د ایتان په مالیکول کښې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه لیدل کېږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ د کاربن او کاربن ترمنځ هم د ترتیب یو ګونې اشتراکي اړیکه ده او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونې اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی سو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې وینئ دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه د ایتلین په مالیکول کې، د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې تاسو دلته د دوی په ساختماني فرمول کښې وینئ چې د کاربن او کاربن ترمنځ دلته دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده یا هم د کاربن او کاربن ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل سوي دي چې یا د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فرمولې دي چې تاسو یې په وینئ. راځو ګرانو زده کوونکو اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کېږي چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کېږي چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی چې د ایسیتلین په مالیکول کښې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربنونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل سوي دي، یعنې درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربنونو ترمنځ ایښودل سوي دي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. یوازې او یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه، د کاربن او کاربن ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ایښودل کېدل. را نازوګرانو زکونکو د لوست دی برخه ته چې ادارزونه برخه ده ورسیدو چې په دې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال د وای د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمن توپیر په لنډو ټکو کې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولای شي. دریم سوال یا هم ورستی سوال ده چې خپل د یو ګونی او دو ګونی اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښه چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه ګران اوس د کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. زادیانا سهلی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست شراغ لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړی. ګرانوز د کون کوزموج او تاسو نننی ورځی درسی موضوع د اټومي تھیوري او پراختیا چې د لسم ټولګي لومړی لوست د دوهمې صفې څخه پیل پر شپږمې صفې پورې به پایته ورسیږي. نو زده کوونکو مخکې له دې چې موږ او تاسو په د اټوم په اټومي تھیوري باندې بحث وکړو، لومړی باید موږ او تاسو اټوم وپېژنو چې اټوم څه شته ویل کېږي یا اټوم څه شي ده. اټوم ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې لوسته ده، خو بیا هم راځو د اټوم تعریف ته. وایو چې اټوم خپله یو یوناني کلمه ده چې د اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې اټوم خپله د ویش وړ او ا چې ده د نفی څخه اخیستل شوې ده. یعنې دا چې اټوم د ویش وړ نه ده یا هم دا چې د تجزیه کولو وړ نه ده. د راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو اټوم وپېژن، د اټوم په اټومي تھیوري باندې بحث کوو چې د اټومي تھیوري چې موږ او تاسو ته څه ویل کېږي. که څه هم د علومو په تاریخ کښې په پخوا وختونو کښې یا په پخواني تھیوري کښې موږ او تاسو ته ویل کېږي چې ټول مواد تر هغه حده پورې په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو وړ نه دي، یعنې نور د تجزیه کېدو وړ نه دي. دغه تھیوري چې ده د یوناني فیلسوف د دیموکریت په نوم په څوارلسم قبل میلاد کښې یا هم قمري میلادي کال کښې پیشنهاد شوه، چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویله چې دغه ذرې د اټومونو یعنې اټومس په نامه موږ او تاسو ته وړاندې کړل، چې دوی په د هغه وخت کښې خپله د دیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په اتلسمه پېړۍ کښې چې د کیمیا پوهان سره راغونډ شوه د دوهم ځل لپاره، بیا د اټومي تھیوري په اړه یو اټومي تھیوري داسې په نظر کې ونیول چې په هماغه وخت کښې په 1908 میلادي کال کښې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره چې خپله یو انګلیسي کیمیا پوه و د اټومي تھیوري بنسټ کېښود. چې د اټومي د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټومي تھیوري کښې یو داسې نظریه وړاندې کړه چې هغه تامسن نومېدله، چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مقناطیسي ساحه کښې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسن څخه وروسته چې تامسن هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټومي تھیوري په برخه کښې ځینې نظریات وړاندې کړي وه، د هغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کښې د رادرفورد په نوم سره یو بل کیمیا پوه و چې هغوی بیا د اټوم د هستې په اړه خپل نظریه موږ او تاسو سره شریک کړه. او په همدې تیوري کې په 1913 کال کښې بیا د موزلي په نوم سره چې هغوی بیا د اټوم کښې د هغوی اټومي نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ او تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته ګرانو زده کوونکو په 1913 کال کښې چې خپله کوانتم تیوري وه نظریه یې وړاندې کړل، چې هغه بیا بور و د بور اټومي تھیوري په نوم سره یادېدل، چې بور بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړ کوم چې کېدای سي په اټوم کښې یا هم جذب او یا هم څه شي خپره شي او یا هم جذب او یا هم نه خپره شي، چې هر یو یې موږ او تاسو ګران زده کوونکو په ترتیب سره لولو. رازو لمړی په 1908 میلادي کال کې چې اټمی تیوري په اړه د جان دالتن په نوم سره یو کیمیا پوه و چې خپل په اټمی تیوري بنسټ کېښو د لومړي ځل لپاره چې د خپل له دې تیوري سره سم ټول مواد له ډیرو کوچنیو ذرو چې له اټمونو څخه جوړ شوي دي او په همدې ترتیب دا اټمونه نه پیدا کېدای شي او نه هم بشپړ له منځه تللی سي چې دا جان دالتن په خپله اټمی تیوري کې داس بیان کړ او په خپل اټمی تیوري کې ځینې نور مهم ټکي وي چې موږ او تاسو یې دلته په شماروار ډول سره په لنډ ډول سره ترتیب کړي دي چې په خپل هغه اټمی تیوري کې جان دالتن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوي دي کوم چې نور د ویش وړ نه دي او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي هغوی یو بل ته سره وصل ورته دي، یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي، خو د دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي. او په همدې ترتیب جان دالتن وویل چې بیلابیل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کېږي او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي. او جان دالتن وویل چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بیلابیل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړوونکو اټومونو نسبتي شمیر او ډولونه یو شان وي. او په همدې اساس جان دالتن وویل کچیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو، په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اټومونو ځای پر ځای کېدلو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شي، یعنی دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبات او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطېږي چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کیدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نه شي یا هم دا چې ثابت نه وي. جان دالتن هغه د اټمی تیوري مهم ټکي وي، خو بیا هم په همدې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوې وې په 19مې پیړۍ کښې وروسته د جان دالتن د اټمی تیوري یو ځل بیا تحلیل باید تحلیل کړل سي، نو په همدې اساس ځینې ټکي وې چې په خپل تیوري کې جان دالتن وویل چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري، یعنی هغه سور چې د اټومونو یو شانوالی د یو بې دلیله ثابت شول او پوهانو دا تایید نه کړه. نو بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په 19مه پیړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځلې بیا د اټمی تیوري تحلیل کړل سوله چې د په همدې اساس یو هم موږ او تاسو ویله د مادې اټمي جوړښت تیوري وه چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټمي جوړښت تیوري کې بیا په دا چې په 19مې پیړۍ کې ترسره سوه لومړی دا وه یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومېږي جوړ شوي دي او په همدې اساس یعنې دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات وه. او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کېږي او د بېلابېلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو یې کیدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره ویادول شي. او په همدې اساس بیا د درېیم مهم ټکی هغه دا وه چې خپله جان دالتن وویل چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي. او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري چې دا ټول د 19مې پیړۍ په پای کښې منځته راغله. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د مادې اټومي جوړښت چې څنګه منځته راغله په همدې ترتیب د اټوم اندازه هم په 19مې پیړۍ کې تحلیل شوه. هغه داسې چې څېړنو یعنې په 20مې پیړۍ کې د 19مې پیړۍ څخه وروسته په 20مې پیړۍ کښې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپله د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کښې هغه لاسته راغلې یعنی لاسته راغله چې خپله د اټوم قطر چې د هغه څه نه څه 2010 په توان د منفي 10 متره یا هم 0.2 نانومتر سره په دومره اندازه سره یعنی دا د اټوم اندازه ده. او یا هم کېدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 22 کمیت ترمنځ وجود ولري. څرنګه چې دا خپله کتلوي کمیت نو ډیر کوچنی دی، نو له دې عمله اټومي نسبتي کتله یې د اټومونو لپاره وټاکل شوله چې د هغوی نسبتي کتله ایم یو مساوي کیږي یو اشاریه شپږ شپږ یو زر د لس په توان د منفي اوویشت کیلو ګرام په ایم یو اساس سره، یعنی په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو چې موږ او تاسو ولې دا د اټوم اندازه وګرانو زده کوونکو. زه موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې چې هغه ټول نظریات د جندلتن وو، اوس راځو د اټمي تیوري په دې برخه کښې د تامسن موډل وایو چې هغه په 1900 میلادي کال کښې په همدې ترتیب فزیک پوهانو دا ثابته کړل چې خپل اټومونه له ډېرو کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. نو په همدې اساس تامسن خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره منځته راوړه چې په 1998 میلادي کال کښې چې خپله تامسن یو انګلیسی فزیک پوه چې هغه د کتودي وړانګو انحراف په برېښنایي او مکنتسي ساحه کښې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړه. تامسن وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې لیدل کېږي او د دې او دغه ذرې یې د خپله د الکترون په نوم سره یاد کړل چې دغه نوم د خپله د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی وه او هغه ذرو ته ویل کېږي چې د هغوی حرکت په پایله یو د برېښنا جریان رامنځته کېږي. او په همدې اساس تامسن خپله یوه دستګاه رامنځته کړې وه چې په خپله دستګاه کښې یې د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکنتسي ټیوب د باندې او په همدې اساس برقي او مکنتسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ چې په همدې اساس یې موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړله چې په دې دستګاه کښې هغه د ګاز د استعمال او هم د الکترونونو هغه انود او کتود که چیرې هغه ډول کیدای شي چې مشخص او یا هم معین شي. یعنی تامسن دې پایلې ته ورسېدل ګرانو زده کوونکو چې هغه ویل چې هغه ټول منفي چارجونه یا هم چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې دي هغوی د الکترونونو په شان په نوم سره د اټوم پر شاوخوا باندې د حرکت په حالت کښې دي او همیشه جریان لري. او په همدې اساس د الکترون د برقي چارج قیمت چې خپله د یو امریکایي پو چې د ملکان په واسطه سره وټاکل شو د خپله نوموړې کمیت په 1909 او 1910 کلونو کښې د تیلو د څاڅکو په څاڅکو کښې کشف کړ او ویله چې 1.6 × 10^-9 کولم سره مساوي کېږي چې دغه کمیت د خپله چارج لرونکو ذرو د چارج د لومړني واحد په توګه ومنل شو او پر دې بنسټ د الکترون کتله هم عبارت ده په 1.6 × 10^2 یعنی 1.6 × 10^2 ده منفی 1 کیلوګرام چې د خپله د الکترون کتله وه چې په همدې اساس موږ او تاسو لاسته راوړل. ښځو ګرانو زده کوونکو د رادرفورد د تجربې لنډ نتیجه وایو چې رادرفورد په خپله لنډ تجربه کښې موږ او تاسو لپاره یو داسې موډل پیشنهاد کړ چې هغه خپله دغه د اټوم جوړښت یو شمسي نظام ته ورته وبلل چې ده وایي خپله یو داسې چې هسته خپله د لمر په شان په مرکز کې قرار لري او الکترونونه د سیارو په شان د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کې دي. لکه څنګه چې تاسو ګران زده کوونکو په دې موډل کې وینئ رادرفورد وایي چې د اټوم هسته یعنی فرض کړئ چې دا لمر ده یا هم دا د اټوم هسته ده په مرکز کې د اټوم په مرکز کښې وجود لري او په همدې ترتیب هغه الکترونونه چې دي هغه د سیارو په شان د اټوم پر شاوخوا یا د اټوم د هستې شاوخوا باندې په ټاکلو مدارونو کښې د حرکت په حالت کښې دي یا هم قرار لري چې دا خپله ګران زده کوونکو د رادرفورد هغه د تجربې لنډه نتیجه وه. همدې اساس راځو ګران زده کوونکو یو هم اټمي نمبر وه چې خپل اټمي نمبر په راتلونکي لوستونو او تېرو لوستونو کښې به هم موږ او تاسو لوستې وي. نو اټمي نمبر چې د خپله د عنصرونو یو ترتیبي نمبر وه چې په پیریډیک سیسټم کښې د اټمي نمبر په نوم سره یادېږي چې خپله د پروتونونو شمیر هم یادولی سو د پروتونونو شمیر یا هم عبارت اټمي نمبر څخه ده چې په زیټ توري یا سمبول سره ښودل کېږي او موږ او تاسو د پروتونونو تعداد کوم چې د اټوم په هسته کې وجود لري شي او خپل پروتون چې دی یو لانتنی کلمه ده چې د لومړنی په معنا ده، یعنی دا چې د لومړي ځل لپاره د موزیلی عالم لخوا په 1910 میلادي کال کې منځ ته راغله. او پروتون د خپل مثبت ذره ده او د اټوم په هسته کې قرار لري. او په همدې اساس یو هم په 1911 کال کښې نیوترون لاسته راغله، چې خپله نیوترون د پروتونونو مجموعې ته ویل کېږي، چې د چا له نظره دوی خونسا ذرې دي، کوم چې د هغوی د هر یوې کتلې د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون چې د خونسا ده یا هم د خونسا اټوم په نوم سره یادېږي، چې د لومړي ځل لپاره د چادویک لخوا په 1922 کال کښې کشف شو او د بیلیم هستې د الفا ذرې په واسطه سره بمبار کړل شو او په پایله کښې نیوترون لاسته راوړل شو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ. زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، چې لومړی سوال: اټومي نمبر تعریف او د لومړي ځل لپاره د کوم عالم لخوا او په کوم کال کښې منځته راغله، چې تاسو په دې ته صحیح ځواب ورکوئ. دوهم سوال: د اټوم د قطر اندازه څومره ده؟ درېیم سوال: د جان دالتن د نظریې نیمګړتیا څه وه په اټومي تیوري کښې؟ تاسو خپل نظر شریک کړئ.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اورېدل یې مه هېروئ.